درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د لومړی سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واوري: طالبان له ترکیې او قطر سره د پنځو هوایي ډګرونو په اړه د جوړجاړي راپورونه ردوي، خو وایي
غونډې به نورې هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو چوکاټ کې ورسره یو تفاهم ته ورسي.
یوې افغان ساینس پوهې په امریکا کې د ایډز د درملو په برخه کې نوښت کړی. دا وایي
ډیر زیات خوشنۍ کوم کړي دی ماته سې زوینم سې مخه لایق استعدادونه او دی وس لپرمختګ مناسب دي.
په افغانستان کې د شوانځیو د بندیدو له کبله د نجونو وضعیت
بیخي ډیر متاثر دي، سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې د بیان نه دي.
د چارو ځینې کتونکې د طالبانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د منحل کېدو په اړه وایي
طالبانو ته خای چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي، د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوکلي ګامونه پورته کوي.
په کابل کې د پاسپورت دفتر بیا تړل شوی، خو رئیس یې وایي
ډېر ضرب پرانستل شي. دا پروسه اوږدونه دقیق ورځ ونه شو، خو ما اراده دا ده چې یو دوه ورځې کې خلاص شي.
د دې مجلې په پیل کې چې تخنیکی چارې میر احمد صافی سمبالوي، خبرونه لرو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 800 افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي، او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل: د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کریسمس ورځې په مناسبت په خپل دودي زواینا کې وویل
بامینو جیسو دونا
پاتچه کوم ګران عیسی منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او قراری راولې. دغه چا ملاتړ وکړي چې لغپل هوادونو کډه شوی کسانو ته بشری مرستې برابروي، د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څبان دي سلويخت کلونو په جګړو کې زیاتره لغپل هواد څخه وتلې دي.
د اگست پنیمای کې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړی دی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیه له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علی کوزی پرون ازادي رادیو ته وویل دا اوایت په تیرو څباندې څلور میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامي امارت له حاکمې دوره وروسته 1.543 میلیون افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیه څخه ترلاسه شوی دی.
له 1.5 لسوه څلور نوي لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنه مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیه په تیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغو میرمنو له حیاتی څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بیلابیلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلي وو چې یو انتحاري غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیښه کې حمله کوونکی وژل شوی، خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د آسیایی جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبی کې د افغانستان پر وخت د سهار لس بجې پیلېږي. د افغانستان تر 19 کلونو کشتی لوبډلې له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پرونی مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله، خو خپله لومړۍ مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایی جام مسابقه چې اته هیوادونه پکې ګډون لري تر را روانې جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویسټ انډیز ته ځي چې هلته به تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته له دې پیلېږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې دوه کسان ووژل. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلي مودی زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا د واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څه کم 8 لکه مثبتې پیشي او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 1500 کسانو مړینه ثبت شوې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2. هرات اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12.3. کندهار اسمان زای زای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.6. مزار شریف زای زای وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او جلال آباد اسمان وریځ د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 18.8.
نن یک شنبه ده، د لمریز 1400 کال د جدي 15 د میلادي 2020 د دسمبر 26 سلم ورځ ده چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې انجونې نشي کولای تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسفزی پلار ویلی که شزی وروسته پاتې وي او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولای. طالبانو مخکې ویلي وو د دې لپاره چې ټول نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي پر یو لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلام ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو شونځي پخوانی مدیره قمر نیازی چې اوس د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات نجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلي کړي دي.
بیخی ډیر متاثره دي، سیخواتوره دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د ووم سنف څخه تر 12 سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي.
هلمند افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته دوام ورکاوه د سر خطرې پر ځان منلی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر عبدی په تلې یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې طالبان به داس یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې د ټولو نجونو پر مخ د شونځیو دروازې پرانستل سي. له دغو خبرو میاشتې هوړي خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان نسي کولی بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی اولا ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. ښاغلي ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه همدا ده، د ولس غوښتنه همدا ده، له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمه کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي، هم هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه، بلکې نور ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي تر څو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي وو لږ پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د ګڼو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کور کښېنول سوي او له دوی ګڼې ازادۍ اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخامخ وو خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي، خو د طرز العمل لپاره لږ وخت ته اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. ښاغلي مجاهد ونه ویل چې دغه طرز العمل به څومره وخت ونیسي، خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم اکثره نجونې له زده کړو او کاره محرومې دي، په امریکا کې یوې افغان ښځې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې نوښت کړی دی. دا افغانه رابعه جلالزی نومیږي. د دې تر څنګ یوې بلې افغان ډاکټرې شکر دوخت جعفری بیا 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کسان په بدن کې د وړانګو اندازه سنجوي. نور حال په دې راپور کې
افغان ډاکټر او څیړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څیړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څیړنه کړې. اغلې جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څیړنې کلونه وخت ونیو، خو بل اخره دا څیړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
چرن سیما کارور سر کول د دې پریوینشن په برخه کې وسیله ترقم وکولای سي. هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی مرض دي خصو د دې داسې و درمل راو بسي برډن یا بوج کم ځکه چې سمخت له دې ودی خلکو په دغه کسان چې دغه مرض باندې پیندې دغه مرض په های ریسک کې ودی مجبور اوس دی ورسي دوا دوا تا درای درای او په بعضي ملکونو کې سم امکانات کم دي تر چلورو غولې پورې مجبور اوس دی ورزی وخوری. نو ساینس پوینت په دې باندې بوخت وسی سره کم کولای سي یو د سي درمل راو بسي سي دي مجبور نه هر ورځي واخلي.
نو موري وای دا زرقي درمل په هر دوو میاستو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانس هاپکینز نړیوال په هنتون څخه فارغ ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل.
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی یې کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي.
د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې دننه اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلال زئی په دې اړه خپل اندیښنه ازادي رادیو سره داسې شریک کړه.
دا اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشنۍ کوونکی دی. ماته سيزوینم سي ما غونډه تر مخه لایق استعدادونه او خو استعدادونه دی په افغانستان کې او دی وس لپرمختګ منسوې دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغدوو افغان خزینه ډاکټرانو لاستراوړنې د افغانستان او پټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولی. د دغه ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاستراوړنه د افغانانو لپاره منګ ویاړو. متاسفانه متفکر مغزون افغانستان نه فرار کوي او صحت هم په دې کې شامل دي چې صحت بخش کې منګ واقعا خخ ظرفیتونه لرو. د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څنري ویلي خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانه سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
وس په هم درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونه د لویدیزو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د چین پر لیوالتیا او له طالبانو سره د دغه هیواد د تماسونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې لیکواله مرسی کو وایي وروسته لدې چې طالبان وخت ورسېدل چین لومړنی هیواد و چې له افغانستان سره د 200 میلیون ینو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه وکړه او طالبانو چې له اقتصادي ناورین سره مخامخ شوي سمدستي د پیکینګ د دیمراستي هرکلای وکړ. پر دې سربیره چین په ورستیو کې د افغانستان په عدلي وزارت کې د یوې ودانۍ د جوړېدو پیسې ورکړي او داسې راپورونه هم شته چې وایي د چینایي کمپنیو استازي افغانستان ته تللي چې د قانونو د استخراج په اړه خبري وکړي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم چین د طالبانو له ادارې سره مخامخ تماسونه جاري ساتلي. دوړو خو او څو ځلی سره کتلي او د افغانستان د بیا رغونې په اړه پر پلانونو خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس پیکینګ د افغانستان د مسالو په تړاو په بیلابیلو نړیوالو دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو کې فعال برخه اخیستې ده. که څه هم د دې لیکنې لیکواله وایي طالبان چین ته په دې خاطر چې مهم اقتصادي قدرت دی د یو مهم شریک په سترګه ګوري او پیکینګ هم په خپلو مرستو ورته ثابته کړي چې باوري شریک دی. خو ظاهرا چین د طالبانو له حکومت سره د 10 میلیون ډالرو معادل له تیبي او بشري مرستې او له کورونا ضد واکسین نه پرته په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې چې طالبان وخت رسیدلی د پام وړ کومه مرسته نه ده کړې. ایرلاین گیکس خبرونه چې د الوتکو او هوایی شرکتونو پر اړوندو چارو لیکنی خبروي د هند هوایی شرکت د الوتکو لوري د افغانستان د هوایی مسیر د بدلیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړۍ غړو هوایی شرکتونو چې د اروپا او آسیا ترمنځ د هوایی سفر لپاره د افغانستان له فضا تیریږي خپل مسیرونه موقتاً بدل کړل. په دغو هوایی شرکتونو کې یو هم د هند هوایی شرکت ایر انډیا او خدا هوایی شرکت تر اوسه پورې د افغانستان له فضا څخه ډډه کوي. د ایرلاین ګیک پر اساس د دې لپاره چې د هند الوتکې د افغانستان له آسمانه نه تیریږي امریکا او اروپا ته سفر یو ساعت او شوی دی. د خبرونې د لیکنې لمخې لدې کبل نه یوازې د هند هوایي شرکت لپاره د الوت لګښت زیات شوی بلکې د سپرلویو کرایه هم لوړ شوې ده. د هند هوایي شرکت الوتکې په امریکا او کاناډا کې نیویارک، تورنټو، سان فرانسیسکو او وانکوور او په آسیا کې ازبکستان، ترکمنستان او ترکیه ته د افغانستان له مسیره تیریږي. د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی وایي د دې ریاست چارې د څور زول لپاره ځندیدلې دي. شاغلی حقانی د شنبه په ورځ دا وخت آزادی رادیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. شاغلی حقانی د خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
خیانه د امنیتی ستونزو لکابل د تړل سوی ده
او نور ستونز نشته خو دې پاره چې د عوامو د پاره یا د افغانستان د ملت خلکو د پاره ده د څه نقصان ونه رسیږي د امنیتی تدابیرو د قوی کولو د پاره نه یو دوه ورځې د پاره تړل شوی
دقیقه توګه کوو وایي کومه ورځ به بیرته د پاسپورت ریاست د خلکو پر مخ پرانستل شي
یره ان شاء الله ډیر زر به پرانستل شي ډیر زر به پرانستل شي دا پروسه وګدونه غواړو چې ډیر زر پرانستل شي د خلکو مشکلات هغه شي دقیقه ورسره نشو خو ما اراده دا ده چې یو دوه ورځې کې خلاص شي
او حقانی سب داسې کوم معلومات کوم تر راکې چې څو ورځې د پاسپورت ریاست اوس خلاص شوی او تازه او په دومره موده کې څومره پاسپورتونه ویشل شوی دي
ټول تر پاسپورت ریاست چې دا ول نه په فعالیت باندې شروع کړی دا تر اوسه پورې د 1,000,000 پر پاسپورتونه توزیع شوی
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی و چې ویلي د پاسپورت اداره به ډیر ژر بیرته پرانستل شي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د طالبانو حکومت وای د قطر او ترکیه له پلاو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم خبري دوام لري لبلې خو ترکی رسنیو راپور ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یو موافقه سلا شوې ده په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشری مرستو په رسولو کې مهم ګڼل کیږي تفصیل په دې راپور کې
د ترکیه رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیه رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوي دي د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي د طالبانو حکومت وای د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي رادیو ترولې ژله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لې زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله ان شاء الله دا غونډه به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته ندي راغلي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیه د دې هوډ مخالفت کړی وو خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیه ته سفر وکړ د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشری مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې لوري د دوو وزارتونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه له بیلابیلو انتقادونو سره مخامخ شوې ده یو شمېر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت له لوري د دیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې واټن نور هم ډیر کړي خو طالبان وای اوس مهال د انتخاباتي کمیسونونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د کابینې دی پریکړه په سیاسي او ټولنیز کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د دیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلې کړي. د په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای حالت لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې دموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون شک چې دغه د ټولټاکنو کمیسیون د مشکلات نه ډک کمیسیون چې افغانستان افغان ملت د افغانستان ټول حکومت بحران ته سوق کړی وو او د فساد او د بړو او د ناسالمو اداراتو زیږند مرکز وو. خو طالبانو ته ښایي چې د دې په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو د پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشته روح الله تعالی شوای د طالبانو د افریقرا د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولای شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولې لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره هغه ډول حکومت ولې وکړي چې دوی غواړي.
دا د خلکو په قبول نه ده او هیڅ کله به افغانستان خلک افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا به منلو وړ نه دي.
د طالبانو حکومت کڅ هم دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو غبرګونونو ته په جواب کې څه نه وایي خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بې ګټې توب یاد کړه وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دو وزارت هم چنان امو
د دوړو وزارتونو او د دوو کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلاً متوقف ګرځیداس
هغه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې ته مده چې د دې دوو لغوه شویو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دیاړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړي. له دې وړاندې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 مادې پر بنسټ په 1303 اتیا کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاخه مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې د یو پراخ جنجال سره مخ و.
دا هم په دې خبری مجله کې مهمو خبرونو سرټی کې د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کرسمس ورځې په مناسبت په خپل دودیزه وینا کې دا ډاټ ورکړ. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیه له درکه تر 1.5 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپل روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نشتې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنځشنبه د ورځې د 14 مسؤلیت ومانه. تاکل شویل چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په گاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل.